مشال رادیو دا په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچا زما همکار ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه د ګلیاس نو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو ترهګر ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا پناه غوښتونکو سره په چلند اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سرابا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود پریس کلب کې د خبر ایجنسی مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې د قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا صوبه ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې مونږ ټول سیاسي ګوندونه شو مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډېر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې دا چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی و او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئیني حیثیت کې بدلون راولي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر آف کامرس چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بېرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر آف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسوالو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پل پولیس شاته ولاړ دی، پل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشت گردی نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډېر کمی راغلی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی چې په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او اورپکو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه وویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه اورپکو سره مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وژلي وو. ټاکل شوی ده چې له کابله یو جوکپوړ پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو وایم ټوټک باصلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډوني اصلاحاتي انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت استونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته بعد پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسي لوري پر غاړه وي. د دې تړون له مخې به یو روسي صنعتي کمپنی د 25 ملیون ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال 1000 اپارټمنټونه ودان کړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکټر اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې 13 ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیسو پر کاڼو ویشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپرې، اوبه او اوښکې بهونکې ګاز پر هغوی استعمال کړل. د هنګری پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي دي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هېواد د فوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. د امریکا استخبارات او خبري سرچینې رپورټ ورکوي چې داسې ښکاري چې د شام د سمندر غاړې ښار لازیقه په هوایي ډګر کې روسیانو درنې وسلې، ټانکونه او خای فوجیان ښکته کړي وي. دغه رپورټونه په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هېوادونه اندېښمن کړي دي. دا اوتر دی محل د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه اوریدونکو چې پکې اوري. په خیبر جنسا کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د استادو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا پخپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پوراغون شي.
د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی تور پیښې امنیتی ستونزې په کمیدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې چونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا بته خوري وا چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي ده. اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو لدی وینا ورسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري. دا غوي نوې مشر بګنې وکول شي له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
افغانستان سره بیا امن مذاکرات کوي نو هغه به مخکې نه زیات مضبوط وي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ازو بلنه موضوع ته په خبر جنسا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کې دوم لاتل کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر جنسا کې یو خبري غونډې ته وویل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغو سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. او چې دوی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چې دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټیرین چې کوم بل پیش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې دپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو له عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ او مشر سید کبیر پریدی په خپله وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه ټول انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پیښ کېږي او متفقاتو دا بیل پاس کېږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که اسپتال دی که یونیورسټي دی که هر څه دی مونږ تړلې شوي یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چی دی د هغې خولې هم دغې صوبې ته دی نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وایي تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټیرین په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلۍ کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځینې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. د نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلینی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې دا هغه دا چې دا د قبایلو نه د تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شامل دل غاړي نو مونږ سره دې شامل شي. که قبایل وای چې مونږ ځان لا بیل صوبه غواړو بیل صوبه دې ولا ورکی. که هغه غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلو غواړو دا وی هغه خبر دی اومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرد چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بی بی دا فیصله بیا د قبایلی سیمونو چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه دغه بل روړي پړون بي دل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم را کیږي دا ډېر لویه تبدیلی نه ده.
الله لدې جواب در کول شم چې کله دا افکار توشي قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اویل دې ورکي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تو سوچو کې نو صوبې د ماخال چې سلویخ ممبرانو کړه دین کم کتیات او اوس خو ځنیم خبر دي د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا او صوبه ورکړل شي یا د دې صوبې یو څه جوړ شي پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچې دا د قبایلو تر دې من نه پته لې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا ری پر لا کې بو دومغو او چې کله راشي دا با غیر
هغه کو په خپل دې عمل لا کړی دي چې ځنه خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي سملې کې دي هغه دغه قرارداد جوړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي اصلن اول بقرارداد راځي بیا بغښتو کېږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سملې کې ممبران دي اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمامه شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیګم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ خي وایي چې هغه کاروباریانو پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړلې وي بیرته یې هغلته تک ته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو دا څرګندوي پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړي چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شویو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پرزونو وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هوا پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساخت دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختون خوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډیر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا له موږ ورکول چې بې د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر خوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ، اغوا، بره تاوان، بدخوری او د هدفي وجنو له ویرې په تیښته مجبوره شو، هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
دوه شیونه ډېر زیات وو، یو پکې د اغوا بره تاوان، یو پکې د بدخوری وه. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلک وو. په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو، ځینې خلک دوبۍ ته لاړه، ملیشیا ته روان وو، لاهور ته لاړه، اسلام آباد ته لاړ. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضرب عزب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دکانونه کارخانه هغې بندې کړې وي هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي، د خلکو مورال های شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشا 55% پورې په بدخوری او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه څرګنده کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګۍ له وجه وړاندې په دې کې نور هم کمی راشي.
جی پی سی هم دا وایي چې په دې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی، خو مونږ دا توقع لرو چې په کمی مانداری دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي، خو مونږ په دې شي خوشحاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په دې موقع باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام اولس ته باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی. د پامول چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عزب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
په دې وروستیو کې اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول. خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړلي دي او دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتانه دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدل بهیرګنې بیرته پیل او اغېزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي، نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دې د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو اترو په حق کې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول لګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه و، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلله. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق له پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیرټ بلانک په حواله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې دي او په ترڅ کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوي اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له هغې پس بحالي دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیرټ بلانک داوا وکړه چې د پخلاینې د بحالیا پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوا هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په مری کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. داغه په خبره دغه پروسه تر هغې وروسته بحالې دي شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جیرټ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تګ پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورځپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کېناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپل منځي اختلافات یې حل شي. رسپانه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د رسپانې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله خو د دې لپاره یې کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدی شي. د هغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایو په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای ویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسی کچه دا بیان ورکړو چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایی کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د یو شمیر رپورټونو لمخې د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیات باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسله راپورته کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سې‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
احمد شیبر رپورټ موریدو. سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
چمن کے رنگا رنگ گلوں دس بابا دگزل دینیا سے خبر لینا سچنا سی دینیا سے خبر خبر لینا سچنا سلی دینا خبر لینا سچنا سی دست گو بلا چمن کے رنگا رنگ لو دس پاپا گزر چمن پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم چھ پر میرا تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ دس بابا گزر چمن جاتا.
اوریدونکو په پیښور کې نه نیمه بجې کېدونکو دي د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سره به د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمبروت پرسله کې د خبر ایجنسی مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمایندګي ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس په چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وډل شوو او ژوبل شوو پولیسو والاو ته د درنګي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. ټاکل شوی چې له کابل یو جګ پوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
لن خبرونه مو له ګلیا زوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې ولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد ولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمینځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي ګامونه نوتا اړتیا ده، د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هوار کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې خبريالانو د خبريالانو د کار او غوښته د ورپېخو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ملخو هم له امریکا خبرېدونکو یې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغسته. د دوړو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اور.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوروستو د دای هواد میډیا د درغلیو او د پوسو د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په ریپورتونو حدونه عملي کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوې قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و چې د اټمي تړون په برخه کې د دای هواد لپاره یو مهمه ګټه هم وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېده چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دای هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به اس ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړې، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچاوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړ لو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیه روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیه فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسلې یو برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي، خو وايي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشته جلال زئی ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وايي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګړندای شي.
What's happening is the situation is leading
په دغه هیواد کې روان بحران داسي نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پاتې ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرشې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي، دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي، خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو، د تاجکستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال ووجل شو. له نږدې 2 اونۍ راهیسې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې وو. نوموړی د یو شمېر پولیسو په وژنه تورن شو. د پیښې جزئیات د مشال رادیو د خبر د څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړ چې دغه هیواد د دفاع په خوانی مرستیال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له 100 نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیټ ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه ګډ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی، پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګري ډلې سره د دوشنبې ښار د ختیځ په 150 کیلومتری کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووژل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یو مرکز او ای ډیپو دوشنبې ښار ته څیرمه برید کړی و چې په دې حمله کې 26 تنه د 9 پولیسو او 10 وسلوالو په ګډون وژل شوي وو. تر دې پرې وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لرې کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په نویمو میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د یوې مخالفې ډلې قومندان و. نظرزاده د یوې اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 کلنې شخړې پای ته ورسېدې، دی هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوي تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تروریستي ډله بللې ده او امام علي رحمان وایي چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکي وایي چې د سپتمبر له 4 را په دې خوا یې د نظرزاده په لسګونو ملاتړي نیولي دي. له دوی څخه یې تر 1500 ډوله ډېرې وسلې ترلاسه کړې او یو شمېر ګاډي هم ترې نیولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت روانه تیر یا هر څه کې یو
څه په لمو سره تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې مو د ګلپانی په غږ د سندره ستاسو لپاره راوړید.
صبح شام ملا سنی ولی دی دعا کرمن، صبح شام ملا سنی ولی دی دعا کرمن، ساد خدایا ساد مہرو د وفا کرمن، ساد خدایا ساد مہرو د وفا کرمن، صبح شام ملا سنی ولی دی دعا کرمن، ساد خدایا ساد مہرو
پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ کچرې مرکزي حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا شمیرغړو ولس ته د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یوه غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بې توجهۍ توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولی د خپلو پروګرامونو، پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنیو ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو. هېڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وایي:
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسېږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل هم دې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلې دي د ولسونو نه، هغه مو د دولت د اړوند ادارو سره شریکی کړی دي. څه چې لازم وو هغه شوی نه دي.
د یادونه ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. له دوی څخه ځینې لزګونه کلونه کیږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغیز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب بندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پېښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی ډیر ښکاله 15 کال اوسېږي کلتور په اغېز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سنا سره لږه ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی، انانات مو چې دی، جامې، لباس، ناسته پاسته، واده، خادي، مړې ژوندې، دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو پېښور کې میشته افغان لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو، خادیو، ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم رواج دغه خو ودونه چې دلته کېږي په هغه طریقه باندې سره چې افغانستان کې کېږي. بعضې نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
افغانان ورسپ
پانی لري پختو رسپانی دری رسپانی او د افغانستان روان سیاسي حالات ساری اندسی په بیلابیل او ملي ورځو باندې غونډه کوي مشاعره کوي اندسی افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی خوانځو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پیښور سیمه کې یا د کوارت سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تیریدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 500 سلنه افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پیښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80 سلنه انګریزي او اردو مسلطه ده، دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې چې دي دا مونږ په روټین توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه بیل په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو او لومړی ځل د پاکستان اطلاع او فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځو. اوس په دې کار کوو له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته را وبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وای د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی دغه افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د نومیالی افغان سندرغاړي کمرګل بیبي په غږ دا سندره واوري او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.